The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Tanuridun ko assalamu alaikum da The Voice of America Jiva Radio de nan da ziyarat was urus bazara pin lasam kal da June salo ramane ta da Pakistan ki shwi di da sahar atni me Afghanistan ki di da sahar at او په واشنگتن ڈی سی کې د ماسخوتن یو لسنیمی بجې دی د شورو ورځ او د جون د میاشتې دریم نیټه ده د ډیو ریډیو خبری خپرونه کې واری بیا تاسو ته زه سمینه احسن هرکلی ویم لول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د واشنگتن په سفر پاکستانی ډیپلوماټانو ډلې امریکایي چارواکو سره د ستراتیژیکي خبرو اترو وروسته ویلي چې امریکا د قبایلي سیمې خلکو ترهګرۍ پر ضد قرباني ستایلې او ژمنه کړې چې د بې کوره شوي خلکو بیا ستنېدو لپاره به مرستې کوي.
The USAID also wants to help towards that, and we said yes, please do that, because these people have suffered because of terrorists came into their territory and created all that havoc.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مقامی حکومتونو د پاره شوی ټاکنو کې د درغلو د پرټنو حکم کړي او عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند د پرویز خټک نه د ووټونو په وخت تشدد او بد انتظامی په سر د استیفی غوښتنه کړي.
جب اگر سب پارٹیوں کو اعتراض ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی یا جو بھی تو یہ سب بیٹھے ہیں تب اگر ریکمینڈ کرتے ہیں میں تیار ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے میں تیار ہوں کہ اس میں جوڈیشل انکوائری کی جائے.
د امریکا په مشرۍ کې داعش وسله والې ډلې پر ضد اطلاف وایي تر اوسه پورې د لسو زرو نه زیات داعش وسله وال وجلي. واشنگتن کې د کانګرس غړو او کارپوهانو په نړۍ غږ کړی چې د منځني ختیځ د لرغوني اثارو تحفظ لپاره د ګامونه واخلي.
Very strong American leadership putting together a multinational coalition to deal with this threat.
سرته کو نورستو وړاندې کوو ست خبرونو تفصيل. د پاکستان خارجه سیکرټری ازاز چودري واشنگتن ڈی سی کې خبري اعلان او تا د امریکا خپل سفر احوال تیرولو په موقع ویلي د سفر موضوع نیوکلیایي امنیت په حق له د امریکا چارواکو سره بحث کول وو. د ویلي امریکني چارواکو د پاکستان نیوکلیایي وسلې د پاره د اغستل شوی حفاظتي ګامونو ستاینه کړې. قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد روان فوزي عملیاتو ضربې اس په حق له ازاز چودري ویلي قریب 90% علاقه د ترهګرو نه پاک شوی او دغه سیمونه بې کوره شوي خلکو واپس خپل کورونو ته په درناوی لیګلو دپاره ورسره د امریکا د مرستو نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی هم د پوره مرستو ژمنې کړې دي. دی وایي امریکایي چارواکو د قبایلي سیمو خلکو هغه قرباني هم ستایلي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې دوی ورکړې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د شورو په ورځ ویلي چې حکومت تیار دی د مقامی حکومتونو د انتخاباتو په موقع شوي د درغلو د الزامونو تفتیش لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړي یا تحقیقاتي ټیم وټاکي. په پیښور کې یو پریس کانفرنس په موقع هغه د پاکستان تحریک انصاف لخوا په مقامی حکومتونو الیکشن کې د درغلۍ کولو تورونه رد کړي دي. په دې موقع هغه سره په صوبایي حکومت کې اتحادي جماعتونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد مشران هم وجود وو. بلخوا مخالفه سیاسی ډلو په انتخاباتو کې درغلو او بیزابطګو په وجه د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. په امریکا کې د عدالتي ریکارډ نخکاره شوی چې عالمی فوټبال تنظیم فیفا د اگزیکټیو کمیټې یو پخوانی مشر د 1998 او 2010 د عالمی مقابلو په لړ کې د بډو رشوتونو قبلولو خبره منلې ده. امریکنی چارلز بلیزر د شلو کلونو پورې د فیفا یو ډیر با اختیاره مشر پاتې شوی او د امریکني وکیلانو سره د یوې لوزنامې د لاندې په پټه لس جرمونه قبول کړي. بلیزر امریکني جج ته ویلي هغه د نورو ملګرو سره 1998 کې ورلد کپ قربتو فرانس ته ورکولو او 2010 کې جنوبي افریقا ته ورکولو د پاره رشوتونه اغستی وو. د شورو په ورځ په مشرقي یوکرین کې یو غټه جګړه شوه چې پکې د یو درزن زیات خلک مړه شوی دي او په ملک یو وار بیا د خانه جنگي شروع کېدو خطرات پیدا شوی. یوکرینی چارواکي وایي د غنوې تشدد د دونیسک سره نستې شوه چې کله قریبا یو زر پورې روس په لوي یاغیانو سره د ارتیلری او ټینکونو د خار په مغرب حمله وکړه. د شورو په ورځ یو ستر امریکني ډیپلومات ویلي چې د یو کال نه هم په لږ وخت کې د دولت اسلامي پر ضد فوزي اپریشن کې د لسو زرو نه زیات وسلوال دندره ووجل شوي. د امریکې نائب خارجه سیکرټري انتني بلینکن د فرانس انټر ریډیو ته دا خبره په دې موقع کړې چې تېره شپه هم عراق او شام کې دویش ائتلافي هوایي حملې شوي. دې نه مخکې هم د شورو په ورځ د وایټ هاوس ویان جوش ارنست ویلي وو چې آی اس خپل طاقت زیاتولو لپاره د نورې نړۍ نه خلک برتي کوي او د نایجیریا نوی منتخب صدر محمدو بوهاري د شورو په ورځ د گاونډي ملک نایجر په دوره تللی چې تندره وډلې بوکو حرام په سر خبري وکي. د صدر جوړېدو پس دا د هغه لاولنې غیر ملکی دوره ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان خارجه سیکرټری اساس چودھری واشنگټن ڈی سی کی خبری اعلان تا د امریکا خپل سفر احوال تیرولو په موقع ویل دي چې د سفر موضوع نیوکلیایي امنیت په حق له د امریکا چارواکو سره بحث کول وو، خو هغه په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد روان فوزی عملیاتو ضرب اس په حق له هم خبرې کړې دي. ویل دي چې قریبا 90% علاقه صفا کړې شوې ده او د غسیمونه به کور خلکو خپل کورونه ته واپس لیږلو سلسله به هم زر تر زر شروع شي، چې په کې به سره د امریکي مرستندویا اداره یو اس اي اي ډي هم مرسته کوي. تفصيل په زاهد خټک ناورو.
د امریکا په سفر راغلي د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز چودھری واشنگټن ڈی سی کې د پاکستان سفارتخانه کې خبريالانو ته خپل سفر احوال تیرولو په محل ویلي امریکایي چارواکو سره د وړخیزه موضوعاتو او د سیمې په امنیت خبرې اترې کړي. خارجه سیکرټری ویلي د سفر مهم موضوع یې د پاکستان او امریکا ترمنځ نیوکلیایي تعلقات ته بحث لاندې راوستل وو. د ویلي دغه خبرو اترو شپږ پړاوونه مخکې شوي دي او شروع پر شوي خبرې اترې وم پړاو وو. اعزاز چودھری ویلي واشنگټن ڈی سی کې د امریکا قومي امنیت مرستیال سلاکار ایوریل هینز، د دفاع وزارت مرستیال وزیر مایکل وایکرز، د خارجه وزارت مرستیال وزیر ټونی بلینکنز سره لیدو ترڅنګ د تحقیق ځنی مهم مرکزونو کې هم ویناګانې کړي. په لو خبرو کې خارجه سیکرټری زیاته کړي چې د امریکایي چارواکو او تحقیقي مرکزونو کې خبرو په محل د پاکستان نوکلیایي امنیت ستایل شوې ده.
افیکټیو سټپس آر ټیکن اگینست نیوکلیر ټیررزم دټ نو یو نو نان سٹیټ ایکټر اور ان ټیررست ایور کمز کلوز.
د ویلي کبالی سیمو کې تر هغه پر ضد روان ضرب ازب نومي عملیاتو امریکایي چارواکو ستاینه کړي او د پاکستان فوز او اولس قربانی استایلی. د ډیور راجو وکیل خان یو سوال په جواب کې خارجه سیکرټری ویلي د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ای ای ډی چارواکو سره خبرو په محل د قبایلی سیمو نه د فوزی عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو په حق له هم تفصیلی بحث شوه.
اند یس اٹ واز ویری مچ ډیسکس هیر ټو بیکاز یونایټډ سټیټس وانټډ ټو بی ا پارټنر ان دټ. دی یو ایس ای ای ډی آلسو وانټس ټو هیلپ ټوورډز دټ اند وی سیډ یس پلیز ډو دټ بیکاز
ځکه کړي دا بے کور خلک خپل سیمو ته واپس لیګلو کې او د غلطه بیا به حاله په کارونو کې امریکا حکومت ته پوره مرستو ژمنه کړي. هوایي امریکا حکومت د قبایلی سیمو خلکو ته قربانو ژور احساس لري او غواړي چې د خلک پوره درناوي او عزت سره خپل سیمو ته ستانه شي. د جوهري وسلې په حق له خارجه سیکرټری ویلي پاکستان یو ذمہ دار نیوکلیایي ملک ته او نه غواړي چې نیوکلیایي وسله غلط لاسونو په لاس ورشي او د لپاره غستل شوی حفاظتي ګامونو په نړیواله کچا او د ملګرو ملتونو اټومي سارنې ادارې IAEA تکرار سره ستاینه کړي. د ویلي د امریکا حکومت سره د سیول نوکلیایي توانایي په باب هم خبرې شوي او پاکستان غواړي چې نوکلیایي توانایي پر امن مقاصد لپاره استعمال دو کې امریکا حکومت دوی سره هم هغه شان همکاري وکړي کومه چې نورو ملکونو سره کوي. د ضرب ازم نومې فوزي عملیاتو په اکلا یو سوال په جواب کې چودھری اعزاز ویلي دغه عملیاتو په نتیجه کې قریبا 80% علاقه تر هغه نه پاک شوي او تر سو بجاري وي تر کومې پورې ټول تر هغه صفا شوي نه وي.
دہشت گردوں سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پاک کیا گیا. ابھی بھی اس کا تقریباً سمجھ لے کہ 80-90% تو ہو گیا لیکن کچھ علاقہ ابھی بھی پہاڑوں والا حصہ ہے جس کے اوپر اس وقت جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے.
ویلی تر ہگرے خاتمے لپار دا پاکستان حکومت عزم پوختے چے افغانستان حکومت یہ ہم منی او دا افغانستان صدر اشرف غنی لخوا پاکستان سرا تعلقاتوں کے ہمکاری سے واقول ہم دغا عزم سرگندوی. دا پاکستان خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری بہ زیارت پورز ہم یو شمیر امریکائی چارواکو سروینی او ځنی تحقیقي مرکزونو کې به هم ویناګانې کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پیښور کې د یو پریس کانفرنس په موقع باندې ویلي دي چې حکومت تیار دی چې د مقامی حکومتونو کم انتخابات شوي دي او په هغه کې بیا د بیضابطګو یا د درغلو چې کم الزامونه مخې ته راغلي دي د هغې دپاره یا خو جوډیشل کمیشن جوړ کړي یا تحقیقاتي ټیم وټاکي. هغه دا خبره په یو پریس کانفرنس کې کړې ده چې ورسره په دې پریس کانفرنس کې په صوبه کې اتحادي جماعتونه، جماعت اسلامی او عوامی جمہوری اتحاد مشران هم وو. حمید الله نبی تفصیل ورو.
وزیر اعلی پرویز خټک د خپل کابینې د وزیرانو سره یو شریک پریس کانفرنس ته وویل کچر د تمامو سیاسي ګوندونو د 1.5 مئی په بلدیاتي انتخابونو اعتراضونه دي، نو دوی د کینی که عدالتي پلټنې غواړي، نور قانوني کاروایی غواړي، نو دوی ورسره ملګری دي چې الیکشن کمیشن ته هر رنګ وړاندیز کوي.
جب اگر سب پارٹیوں کو اعتراض ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی یا جو بھی، تو یہ سب بیٹھے ہیں، تب اگر ریکمینڈ کرتے ہیں میں تیار ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے، میں تیار ہوں کہ اس میں جوڈیشل انکوائری کی جائے، میں تیار ہوں اس میں جی آئی ٹی کریں، یا اس میں کوئی بھی قانونی طریقہ ہو جو اپوزیشن چاہتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم وہ سارے مل بیٹھ کر ریکمنڈیشن بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس طرح کریں، کیونکہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.
وزیر اعلی پرویز خټک کې اوسل بیا په انتخابونو کې د اړی غړی او دانلو تور په الیکشن کمیشن ولګاو او وی ویل دوی ته د اخره پورې پته نه و چې په اوس باندې الیکشن نگرانی نه کوي، کني دوی په پولیس د الیکشن د ډیوټو نه منع کړي وي.
اس میں ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سب الیکشن کمیشن کی ہے. یہ آرمی نہیں آ رہی، یہ کیلن میں آپ کو کہتا ہوں میں کبھی الیکشن نہیں ہونے دیتا، لیکن ہمیں تو یہ امید تھی کہ فوج آ رہی ہے.
د اوائل پر ټول صبح کې په الیکشن کې اړې غړې شوې دي او هر څوک د خپل خوې خاوندانو
وا تو لړۍ جګړې فساد بیلټ باکس کو جلانا سب کچھ وہ ایک فری فار آل گیم بن چکی تھی.
وزیر اعلی زیاد تکړه په پیښور ډیویژن کې 115 په هزاره کې 15 او په جنوبی ضلعو 103 د تشدد او وړې غړې په خرامې ست شوې دي.
یہ جو ہمیں میجر انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردہ، تو 135 میجر انسیڈنٹس ہوئے، ہزارہ میں 85 انسیڈنٹس ہوئے، ساؤتھ میں 103 اور ملکان میں 18.
د وزیر اعلی پرویز خټک سره د جماعت اسلامي غړي او د خزانه وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوریت اتحاد شاران ترګه هم ناستو. دوی ویل حکومت په دانلې کې نه د ککړ او په شخصي توګه هر چا ټکی کړی دا. خو د جماعت اسلامي صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم پجار وزیر اعلی پرویز خټک په دانلې او ټکی تورن کړی. په کوم وخت کې چې مظفر سید د وزیر اعلی پرویز خټک د خبرې ملاتړ کوو، په هغه وخت هم د حکومت خلاف د جماعت اسلامي او احتجاجي جلسه د صوبائی اسمبلی مخې ته روانه وه.
یہ بات کی ہے کہ حکومت نے نہ دانڈی کی ہے نہ حکومت اس میں ملوث ہے، میں نے انفرادی بات کی کسی اسٹیشن پہ.
خوشارام ترکے وائی ٹگی آواز این پی کڑے دا.
اور حکومت دانڈی میں ملوث اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ دانڈی کا یا جو زیادتی جو ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئی، اور ہم اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ این پی نے وہاں پہ ہر قسم کی کوشش کی ہے.
وزیر اعلی پرویز خټک ویل د انتخابون پر محال د شی بیگایت گو او دانلو یو وائٹ پیپر با زر جاری کړي او ککړ چروا کی با سزاوار ګرځوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
عراق او شام کې د دولت اسلامي زیاتېدونکو اثر د لاسه کې یو طرف ته نړۍ فکرمند ده، نو بل خوا د دولت اسلامي د لاسه چې په عراق او شام کې کم تاریخي اثر او خطرات راپورته شوې دي، نو هغه هم وس نړۍ په فکر کې اچولې ده. او په کانګرس کې د امریکای په کانګرس کې نن په دې اړه بحث هم شوې ده او په نړۍ باندې غږ شوې ده چې عراق او شام کې د لرغونی اثر دي د تباکې دونه اب بچ کړی شي. تفصیل پی اورو افتخار حسین نه.
د وسلوالې ډلې داعش لخوا په عراق او شام کې د اسلام د راتګ نه په سلګونو کاله وړاندې لرغونی آثار او تباه کولو اوس په منځني ختیځ او په ګرد نړۍ کې ډېرې فکرمندې را پیدا کړې دي چې دغه خونړې ډله خلک د خپل قیمتي کلتوري او تاریخي وراثت نه خلاصي. اولې په خار کې یو شمېر داسې پخوانی مهم آثار تباه کړي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا نړیواله ورثه ګرځولې شوې وه، او دغه آثارو کې داسې هم وو چې د مسلمانانو، عیسایانو، یهودیانو په ګډه تاریخي ورثه ګڼل کېده. داعش لرغونی آثارو پر ضد رویې اوس په لبنان کې د ټایر نومې پخوانی لرغونی آثارو په اړه ډېرې فکرمندې رابرسېره کړې دي. د لبنان ټایر نومې پخوانی آثار بچ کولو لپاره د امریکا کانګرس په لایبرری کې د کانګرس غړو په شمول وتلې ماهرانو په امریکا او نړۍ غږ وکړو چې د دې وړاندې چې وخت تیر شي دې قیمتي ورثې تحفظ لپاره د ګامونه واخیستل شي. د کانګرس غړي چارلز بوستانی ډیوا رادیو ته وویل چې دې په دې اړه ډېر فکرمند دی.
Not only devastating for countries around the Middle East, such as Syria, potentially Lebanon and others, it's also devastating for the rest of humanity because there's a rich cultural heritage that we have inherited.
دا نه صرف د منځنی ختیځ هیوادونو لکه شام او لبنان لپاره د تباہی خبره ده، بلکې دا د ټول انسانیت لپاره د تباہی خبره ده، ځکه چې دا د ټولو په ګډه وراثت دی او موږ نه غواړو چې دا د لاسه ورکړو. د امریکا لوزیانا ایالت نه د کانګرس تیغړی ډیوا رادیو ته ویل چې امریکا د اشتماتې ورکولو لپاره هڅې کوي، خو دې غني چې دغه هڅې کافی نه دي. د دې سوال په جواب کې چې ستاسو په نظر څه کول پکار دي، دوی ویل
I would like to see more done. I think this is of vital importance with long-term implications not only for the people across the Middle East but for the rest of the world. And so I would like to see very strong American
زه غواړم چې نور ډېر څه وشي، ځکه چې د دې به ډېرې د اوږدې مودې پورې پاتې کېدونکي اغېز وي. زه غواړم چې ووینم د امریکا لخوا ښه مضبوطې مشرې کې یو نړیوال ائتلاف دی د دې خطر مخه ونیسي. دې د کانګرس غړي ډیوا رادیو ته زیاته کړه چې د ده مشرانو تعلق د لبنان سره او دغه ورثه اوس دې خپلې ګڼي او ځکه د دې د تحفظ لپاره په کمپاین کې شامل دی. They why?
Well, I have a deep interest on a personal level because of my heritage and what I learned from my grandfather about our connection with Lebanon. And of course, that's where the ancient Phoenician civilization was rooted. And the relevance of history to what's going on today is quite important.
زما د لبنان سره تعلق لوجه په ذاتی توګه زه په دې کې ډېر دلچسپي اخلم. او لبنان د پخوانی فونیجن تهذیب مرکز دی. د تاریخ رشتہ د نن وخت سره ډیره معنی لري. په دې غونډه کې د ټایر لرغونی آثارو لپاره د امریکا کمیټې او نړیوالې کمیټې غړو او نور یو شمېر کارپوهانو خپل ویناو کې د دې په تاریخ او اهمیت باندې رڼا واچوله. دوی ویل چې د بیبیلونیا، فونیجیا او میزوپوتامیا تهذیبونو د نن ورځې نړۍ ته ډیر څه ورکړي دي چې پکې د شمار شمېرې نظام، د وخت معلومولو نظام او نور یو ډیر داسې سیزونه شامل دي، او د دې بچ کول د ټولې نړۍ فرض دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
بخښوه د اوس مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا کوم خبرونه لزی ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو مختار خلیل ناوري.
د انټرنیټ په ویبپاڼه د امریکای خریدونکو مشهور اخبار هوفینګټن پوسټ په خپل تازه غنه کې د افغانستان د جنگ له سببه په افغانستان او پاکستان کې د بیګنا خلکو د شوی قتلان په باب له یو تفصیلي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته چې د کال 2001 نه را پدې خو د افغانستان د جنگ د لاسا افغانستان کې تقریبا 100,000 خلک وجلې شوې دي. کابل نه د هوفینګټن پوسټ د خبريال پر علیګلی ریپورت کې وایي چې د نهې پورز جنگیالو د افغانستان د بلخ ولایت په زری ولسوالۍ کې په یو ګیسټ هاوس په حمله کې د یورپی هیواد چک په یو خیراتي اداره کې کارکونکي 9 افغانان وجلې دي. پدوی کی یو زنانا هم وا. دا چیک دا خیراتی ادارے پیپل ان نیڈ ڈائریکٹر راس ہولسٹر ایسوسیٹڈ پریس تویلی دی چی دی ٹولو افغانانو دا افغانستان دا حکومت دا قامی یو والی دا پروگرام دا بنیادی اڈانو دا تعمیر پا منصوبو کی کار کولو. ہوفنگٹن پوسٹ پل رپورٹ کی زیادتی چی افغانستان کی بیا دا سرا دا شر فساد را پورتا کی دو نا معلومی گی چی آغیانو میدان جنگ تا دا لوی شمیر جنگیالو پا کزولو دا زیادو زیاتو علاقو نیو پالیسی اختیار کړی دا. افغان سرکاری چارواکی وای چې یاغیانو د افغانستان د حکومت نورو مخالفه جنگیالو ګوندونو سره شریک اتحادونه جوړ کړی دي. په دې ګوندونو کې د ازبکستان اسلامي تحریک او د نور ختیځ ترکستان د آزادۍ لپاره جنگ کوونکي تحریک هم شامل دي. ہوفنگٹن پوسٹ خپل رپورٹ کی دا امریکی دا براؤن یونیورسٹی دا یو جائزی حوالہ هم ورکڑی دا پکما کی چی یونیورسٹی خبرداری ورکڑی دے چی دا طالبانو دا حکومت رنگی دو ورستو ترو سا پوری افغانستان کی 100,000 نفر قتل کری شوی دی. دا براؤن یونیورسٹی پا جائزہ کی دا کال 2009 افغانستان او پاکستان کی جاری اڑی گڑی کی ترتیر کال پوری دا شوی قتلان او د جوبلو خلکو او د بیکوره شو خلکو د شمیر اعداد و شمار هم لیکلی شوی دی. جایزه کې لیکلی شوی دی چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د قتل شو بی ګناه خلکو شمیر تقریبا 150,000 دی. دغه شان دواړو ملکونو کې د سخت جوبلو کسانو تعداد 1,22,000 ته رسیدلی دی. د رپورٹ زنانه لیکوالی نیتا کرافورڈ خپل رپورٹ کې لیکلی دی چې په 1300 کلونو کې افغانستان کې د وجلې شوو او جوبل شوو کسانو په شمیر کې د زیاتوالي راتلونه معلومیږي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو هیڅ علامه نشته. ہوفنگٹن پوسٹ لکھی چې د نیتا کرافورڈ پر رپورٹ کې افغانستان کې د شوی مرگ جوبلی د شمیرې ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی. په دې باب له د ملګرو ملتونو پر رپورٹ کې لیکلی شوی دی چې د روان کال په ډومبو سلورو میاشتو کې افغانستان کې د روان جنگ د لاسا د بی ګناه خلکو په وجنه کې 14% زیاتوالی راغلی دی. ہوفنگٹن پوسٹ د خپل رپورٹ په اخر کې د نیتا کرافورڈ د رپورٹ په حواله لیکلی دی چې په کال 2008 کی افغانستان کی د بی گناہ خلق په وجنه کې کمې راغلی وو، خو اوس دغه سلسله بیا په زیاتېدو ده او د تیر کال د جنگی واقعاتو نه معلومیږي چې جنگیالي په تشلاسو بی گناہ خلق او وسله لرونکو جنگیالو کې فرق نه ساتي. د دې نتیجه دا خطرې ده چې د صحت د خصمانی نظام د جنگ د لاسه ګډوډ شوی دی او د انساني خواخوږۍ د مسلو د اوارولو لپاره کارکونکو کارکنانو باندې کېدونکو حملو د انساني خواخوږۍ کړمې نور زیاتی کړی دی.
په امریکا کې د امریکایي مصنوعاتو د ایکسپورت لپاره کارکونکي یو اداره چې هغه په جون په میاشت کې د بندیدو سره مخ ده، نو په دې حق لباندې یو تفصیلی رپورت د فوزیان جمناورو.
په ظاهر خدا سے لگی لکه چې د کاروباریانو خپل کار سره کار دی او د سیاستدانانو خپل سیاست سره، ولی اصل کې داسې نه ده. د دنیا ډیر کارونه خپل سره کې یو غرق تعلق لري او دلته د امریکای یو مشهور آیس کریم جوړولو والا کمپنی بیسټس په یو سخت وخت کې راګیر ده. په دې کې چې ریزر پزر د امریکای کانګرس صدا سي فیصله اونکړه چې د دوی آیس کریم چین ته د لیګلو والا کاروبار ورسره بچ پاتې شي، نو د رواني جون د میاشتې تر اخره پورې کې دی شي چې د دوی کال 1,300 نه را روان کاروبار ډیر خراب شي یا پټ ادریگی اور ډیر کارکونکي د روزګار نه لاسوینځي. کیسه دا سدا چې دا کمپنی د خپلو جوړو کړو آیس کریمو نه 500 کې یو برخه چین ته لیږي چې په دې کې ډیره ګټه ده، او په دې لړ کې د امپورټ ایکسپورټ بینک ورسره په دارنګ ګلاس کوي چې دوی ورسره خپل بهر ته لګل والا مال بیمه کړي او داسې کچره د بهر والا مال اخیستون کې بیا ادا کولو کې پاتې راشي نو دا بانک ذمہ وار وي. بیا خو اوس د یو ایرلاین له طرفه او د ریپبلیکن پارټي د ځنو کسانو له طرفه په دې بانک باندې اعتراض راوچت شوی دی. د بیسټس آیس کریم کمپنی پرزیدنت مایکل سترنج وایي
I am terrified that they're not going to renew the XM Bank's charter.
زه یاري ګم چې د XM Bank charter به بیا تازه کېدو ته دوی پرېنګ دي او موږ د پاره به پدې کې ډېر نقصان وي ځکه چې موږ به د بهر ملکونو ګاګانو سره د دې بانک له برکته به د نقصان د سویاري تر هنه کاروبار کولای شو. بل خو ډیلټا نومې ایرلاینز والا پدې بانک دا اعتراض لري چې د بوئنګ جهازونو جوړول والا غټه کمپنی هم د دغه XM Bank په مدد سره خپل جهازونه د بهرنو هیوادونو ایرلاینز باندې پرایایتی بیا باندې خرڅوي او داسې بیا دغه ایرلاینونه خپل ټیکټونه زمونږ په نسبت ارزان ساتل شي او زمونږ کاروبار ورسره اغیزمن شي چې مسافران کم وي نو خود مونږه ملازمان هم کم ساتو. د ډیلټا سی ای او ریچرډ اندرسن په یونیفارم کې خپل پایلټان او فلایټ اټینډنټس کانګرس ته راوستي وو چې د خپل نقصان بیان وکړي. ریچرډسن وایي
And I'm here to talk about their jobs.
زه د تذکر اغله يم چې د دوی د روزګار تللو په اړه خبر اوکړم او دا د XM Bank له وجې دوی سره شوې دي. یو خو د XM Bank دا کی سره وانه دا چې ایرلاین ته پکې نقصان او آیس کریم کمپنی ته فائدہ ده اوس پته نشته چې کانګرس به څه فیصله کوي. بل خو یو کم نوې کلنه بیټی جین اراده لري چې د بیسټس خوندور آیس کریم چې د ماشوموالینا په هغه عادت ده اوس به هم خوړل جاری ساتي.
اوس وړاندې کوي ویداریا چې د امریکې د حکومت نظر خایي
د روس حکومت یو ځل بیا په روس کې د اولسي معاشري او د دوی د حقونو د راغونډولو عمل ته لاس اچولې دی. ماسکاو د یو نوي منظور کړي قانون تر مخې د استغاثي سرکاري چارواکو ته اختیارات ورکړي دي چې د قانون د الفاظو مطابق د هغو ناخوخه خارجي یا نړیوالو تنظیمونو په سرګرمو باندې بندیزونه ولګي کمی چې د مملکت په نس قامي سلامتیا او آئینی نظام ته یا د روس د مملکت د بنیادی اقدارو دپاره خطرې جوړې شوې دي. دا د منظور کړی شوی نوی قانون یو غیر واضحه تشریح ده او په دې د عمل درآمد تر مخې د مختلفو غیر سرکاري تنظیمونو یعنی د ان جی اوز کارونه په ټپه ودرېدې شي. د رائے خیال د ازادۍ د پاره خطر ده او بشري حقوقونه هم د خطر سره مخ کړي دي. د بشري حقوقونو د پاره د امینستی انټرنیشنل او د هیومن رائټس واچ اونلې کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونه دا نوی قانون په روس کې د اولسي معاشري د حقوقونو د راغونډولو په لوري د کیدونکو ظالمانه اقداماتو یو برخه غني. په کال 2012 کې منظور کړی شوی یو بل قانون کې په روس کې کارکونکو داسې ګوند باندې چې د خارج نه ورته مالی امداد ورکول کیږي دا لازم کړی شوی دا چې هغه د خپل نوم د خارجي ایجنټ په الفاظو اندراجو کی کم چې په روس کې د جاسوس د ټکی مان لري. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب زنانه ویانی میری هارف خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا په روس کې په نوي منظور شوی قانون ډیره دلګیره ده. د دا خبره په ګوته کړی ده چې د ناخوخه خارجي یا بین الاقوامي تنظیمونو په سرګرمو د بندیز لګولو نه علاوه په دې قانون کې دې قسمه تنظیمونو سره مرسته ملګرتیا هم یو جرم ګرځولې شوی دی. میرمن میری هارف په تحریری بیان کې دا هم ویلی دي امریکې سره فکر دی چې د دې نوي قانون تر مخې به روس کې د اولسي معاشري کار نور هم راغونډ کړي شي او دا قانون یقینا چې د آزادو اوازونو د بندولو او د روس د خلکو د نوري دنیا نه د ځان له ساتلو شعوري اقدامات دي. میرمن میری هاف د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې امریکا په روس کې په آزاد میډیا اولسي معاشره د کمشمیر فرقو په ډلو او سیاسي مخالفینو باندې ورسپځیاتی لګیدونکو بندیزونو ډیره فکرمند ده. د روس خلک لکه د نورو ټولو خلکو په شان د یو داسي حکومت مستحق دي چې د آزادو خیالاتو مرسته کوي صفا سوترا او داسي یو حکومت وي چې دوی تی نه تپوس کولای شي د قانون تر مخې ورسره مساوي سلوک کیږي او د انتقام د ویرې بغیر د خپل حقونو غوښتنه کولای شي. موږ د روس حکومت ته پکلک سره وایو چې په خپل بین الاقوامي لوزنامو ودریږي خپل ذمہواري پوره کړي د رائے خیال او په امنناک ډول د خلکو یو ځای ته راغونډېدو او د قانون د بالادستۍ خاطر اوساتي.
وایس اف امریکا ډی ریډیو سارانه خبرونه واوري د لکسات کې د خبرونه سرته رسیدي د ماخام د خبرونه سره به واره بیا تاسو وړاندې راځو د ماخام شپګونه د شپې دوه صبح جو پورې به تاسو د خبرونه لیدئ شي په دې خبرونه کې موږ سره ټکنیکی اړخته همکاري کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر موږ سره آیډن د دوی ډیر مننه تاسو نه اجازه غواړو د یو خې ورځې د واسره الله پامان